د دې اوساته خبرونه په خبرونه کې راځي چې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو د دوه ورځني کانفرنس په اړه مو د افغان چارواکو او تحلیلونکو له خوشبینۍ خبرو چې په افغانستان کې د جګړې د درولو غوښتنه پکې سوې ده. دا هم وري چې د ناټو مشرانو ویلي چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکوي. نن پنځشنبه ده، د چونګاښه سرطان 28 د جولای میاشتې 12مه. پایل خبرونو کېږي. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو بیا ټینګار وکړ. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د سعودي عربستان پاچا چې د حرمین ال شریفین د خادم لقب لري، دینی عالمان او د اسلامي همکاري سازمان د دې کانفرنس په خاطر وستایل. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس چې د 23 هیوادونو د څه باندې 110 دینی عالمانو په ګډون د سې شمې په ورځ په جده کې پرانستل سو، پرون په مکه مکرمه کې د وی اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسید. د سعودي عربستان پاچا د دغه کانفرنس برخوالو عالمانو ته په خطاب کې وویل، تاسو تر ټولو غوره کسان یاست چې د مسلمانانو او د هغوی د یووالي لپاره خدمت کوي او اسلامي نړۍ له جګړو او ستونزو دغرز له ترورزم او افراطیت څخه خلاصوي. د سعودي عربستان پاچا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو بیا ټینګار وکړ. دا تړون حضرت ما په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. ناټو تړون پرون چهارشنبه د خپل سرمشریزي په پای کې په ویلامه کې د قاتم ملاتړ ماموریت په نوم په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ د دوام ژمنه کړې او ویلې دي، موږ په افغانستان کې د دوامداري سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپل ژمنې پخلی کوو. په ویلامه کې د غرض ویل سوي، په داسل کې چې د افغانستان حکومت د سولې او پخلاینې لپاره کار ته دوام ورکوي، موږ به تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته ادامه ورکړو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورن دي، او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي، د انتقاد ګوته نیول سوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. د ارګ له اعلامیې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو د ښځو پر ملاتړ، د حرفوي زده کړو او له ترورزم، دغرز جرمي اقتصادي شبکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. میرمن موګرینی د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په بروکسل کې د ناروې له صدر اعظم ایرنا سوګبرګ سره د انکشافي پروژو، امنیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. شغلی غنی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره هم د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. له ولسمشر غنی سره د بروکسل په سفر کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او ځینې نور چارواکي ملګري دي. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د دوی په وینا طالبانو ویلي چې تر هغو امنیتی ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات ونه دروي. شوونځي به فعالیت ته پرې نه ږدي. تیره اونۍ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ شوونځي هم د طالبانو د خبرداري په خاطر وتړل سول. د طالبانو د ګواښ له کبله د زده کوونکو ازموینې نیمګړې پاتې سوې. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل سوی و د کابل په یوه هوټل کې مړ وموندل سو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون ویل چې دغه 23 کلن افغان د رواني جولای پر څلرمه له 18 نورو افغان پناه غوښتونکو سره له جرمني کابل ته سون کړای سوی وو. هغه په یو هوټل کې چې د کډوالو یوې نړیوالې مؤسسې کرایه کړې وو موقتا د دې لپاره اوسېده چې خپل اصلي ولایت هرات ته واستول سي. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. دا بلنه چې له ډېرې مودې راهیسې تمه کېده پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د 29 هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته ورکړل سوه. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې یوې غونډې ته وویل د ناټو ور پرانیستی دی او پرانیستی به وي. موږ د اتن او سکوپیې د تیرې اونۍ د تاریخي موافقې تود هرکلی وکړ. نن مو ومنله چې د غړیتوب لپاره د مقدونیا له حکومت سره خبرې پیل سي. کله چې د هیواد نوم د بدلېدو لپاره ټوله ملي پروسه بشپړه سي دا هیواد به د ناټو 1/3 غړی سي. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړل سوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې 10 کلونو اختلاف حل سو. یونان له ډېرو کلونو راهیسې د مقدونیا له نوم سره مخالفت درلود ځکه چې د یونان یوه سیمه هم د مقدونیا په نامه یادیږي. او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د یوې بی پیلوټ الوتکې له لورې ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندي شنډ کړ. د اسرائیل پوځ وایي چې دا په یوه میاشت کې دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه د سوریې له خاورې څخه ورځي او د دوی لخوا یې برید ناکامه کیږي. تاسو زه دی رادیو ته غواړی یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کې چې افغان چارواکو او تحلیلونکو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو وروستی کانفرنس د افغانستان د سوري لپاره مهم بللی.
روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامی کړنو بلله. د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي.
We reaffirm our commitment to ensure long-term security and stability in Afghanistan.
د ولسمشر اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپل افغانستان ته نستنیږي که حکومت مخه نیسي. دا په یو راپور کې څیړل سوی. په هلمند کې مظاهره چانو د زورواکو په وړاندې د حکومت د روانو اقداماتو د دوام غوښتنه وکړه.
دغه د افغانستان جنگ بدبختی که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي لامل یې همدغه زورواکي دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ناټو رهبرانو د روسیې پر وروستیو اقداماتو اندېښنه څرګنده کړه. دو اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې راځي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. افغان چارواکي او کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مرستندوی بولي او وایي چې تر اوسه پورې اسلامي نړۍ او دینی عالمانو د افغانستان جګړه په دومره قاطعیت نه ورات کړي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کانفرنس په خپل اعلامیه کې د افغانستان جګړه په زغرده ناروا بللې ده. اسمت سروانو نور تفصیل.
یو شمېر افغان چارواکي او د سیاسي چارو کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له لوري په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي اعلان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تیره سه باندې یوه نیمه لسیزه کې د دینی عالمانو له لوري تر ټولو ستره پرېکړه بولي. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس برخوالو وویل د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک مسلمانان او وشل ناروا دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک چې په دې کانفرنس کې برخه لرله وایي
کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړه ون باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامه څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړه ون باندې د عالم اسلام علماو فرد فرد ویل چې من آماده یم چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ضرورت وي من په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړه ون باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربن غوښتنه وکړه. روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د سعودي عربستان د کانفرنس برخوالو دیني عالمانو انتحاري او انفجاري حمله په کلکه ناروا بللي او له لوی سره د افغانستان روانه جګړه د اسلام د اصولو او اساساتو خلاف بلله. وسلوالو طالبانو د سعودي عربستان د کانفرنس له برخوالو دینی عالمانو غوښتي و چې د دوی د جګړې پر ضد فتوا صادر نه کړي. په کانفرنس کې د پاکستان محدود شمیر دینی عالمانو ګډون کړی و او د ایران دینی عالمانو هم په دې خاطر چې نن سبا د ایران او سعودي اړیکې ترنګلې دي ګډون نه و کړی. افغان لیکوال او نظر خاون نجیب دنګیال چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون کړی و باور لري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د یو شمېر طالب پلو پاکستاني عالمانو نه ګډون د دې کانفرنس اهمیت او اغېز ته تاوان نه شي اړولی. شاغلی ننګیال همداراز وایي ټول مسایل چې باید په وضاحت ویل شوي وای د دې کانفرنس په اعلامیه کې راغلي دي.
ټول مسایل هغې ته ضرورت سوچ باید په وضاحت سره وویل شي او هغه له یو دیني ادرس نه یو مذهبي ادرس ته وویل شي او هغه مذهبي ادرس هم دومره معتبر وي چې په هغه خپله اعلامیه
شاغلی خپلواک هم وایي دې ته په پام چې د اسلامي نړۍ سترو عالمانو په یوه مقدسه خاوره کې جنگ ناروا وباله باور لري چې د افغانستان له سولې سره د دوی پریکړې مرسته کولی شي.
د حرمانو تقدس او د دومره جید علماو دراتک د پاکي خاورې ته او ټول د سولې او د هغه جنگ روان د دغه د ادمي مشروعیت پاړون باندې او د یو پټنې د ذکر کولو په صورت کې زه مطمئن یم چې د سولې د پروسې سره به ډیر زیات مرسته وکړي.
د سعودي عربستان او اسلامي همکاري سازمان په بلنه په جده او مکه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي علماو په کانفرنس کې د درې څلوېشت هیوادونو یو سلو لس دینی عالمانو ګډون وکړ او د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه یې نظرونه څرګند کړل.
که په سعودي عربستان کې دیني عالمانو د افغانستان د سولې پخلاینې پر مسله بحث وکړ، پوځي مشرانو د ناټو په مقر کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل پر دوام خبرې کړې دي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي. بلخوا ځینې اروپایي مشرانو د افغانستان له ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنو کې له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. نور تفصیل له بروکسل نه د احمد شیبر راپور کې.
د ناټو د 9 غړو هیوادو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. دوی دا اعلان په یو بیان کې چې په څلور دیش مخونو کې د جولای په 11 خپور کړ وکړ. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی د ناټو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناټو دا پریکړه کړې ده.
We reaffirm our commitment to ensure long-term
security. موږ د افغانستان د اوږدمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپل شمنې تایید کوو. د غوښتنې تر ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالي روان دي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته تر 2024 کال پورې دوام ورکوو. د ناټو د مشرانو په بیان کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادو پر اهمیت ټینګار شوی دی. پیرس کزالی په دې اړه وویل:
And we call on them to cooperate more closely.
موش پر دوی ژغ کو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له نږدې همکاري وکړي تر څو شرایط اقتصادي پراختیا ته بهتره شي. د افغان حکومت د سولې او پخلاینې له هڅو ملاتړ وکړي او د یاغیانو د هر راس ملاتړ مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ پاکستان، ایران او روسیه هڅوو چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانانو په مشۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د بهیر حمایت وکړي. ټاکل شوی ده چې د ناټو مشران او د هغوی شریکان نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې په اړه خبرې وکړي. وار له مخه د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز چې طالبانو ته یې کړی ملاتړ کړی دی. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشي فدریکا مګیرینی پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې ترڅنګ له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره وکتل. میرمن مګیرینی افغان پلاوی ته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. اشرف غني د فبروري په 28مه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. سربیره پر دې چې نړیوالو هم د دې وړاندیز حمایت کړی دی، طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو داعش چې په دې وړاندیز کې شامل نه دی د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې خونړۍ چاودنې کړې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم خپل افغانستان ته نستنیږي کې حکومت مخه نیسي. یوسف خان زدران براته وایي.
په ترکیه کې د جمهور رئیس د لومړی او دویم رسیال ترمنځ للیدو کتو وروسته هیواد ته د جنرال دوستم د رسنیدو په اړه باورونه ډیر شوي دي. خو د لومړي مرستیال دفتر وایي سرور دانش د جمهور رئیس غني هیڅ کوم رسمي پیغام دوستم ته نه دی لیږدولی. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې ولسمشر غني څو ورځې وړاندې له دوستم سره تلیفوني خبرې هم کړې، خو ده هم د هغه بیرته راتګ ته هیڅ اشاره نه لرله.
جناب دانش با معاون صاحب اول ریاست جمهوری یک ملاقات دوستانه داشت.
دی وی ښاغلی دانش له لومړي مرستیال سره دوستانه لیدنه لرله. د کوم رسمي ماموریت یا د چي د ولسمشر کوم فرمان دی لیکدولې وی نه دی تر سره کړی، او مونږ باور نه لرو چې ولسمشر دې د جنرال دوستم راتګ ته چلیوالتیا ولري، او په دلیل هم نه پوهیږو. دا په داسې حال کې چې د ترکیې د جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې لګډون وروسته سرور دانش د دوشنبه په ماخام له جنرال دوستم سره ولیدل او په هیواد کې دغه موجود د تی وارتیا او بلله. ښاغلی دانش ویل دي په افغانستان کې د جنرال دوستم موجودیت د ملي روغي جوړې پټنګخ د سولې پروسې پر پرمختګ او د انتخاباتو په خطر سره کې دوه غزمن تمامیدلی شي. دا په داسې حال کې چې جنرال دوستم عطا محمد نور او محمد محقق د ناتو سرمشري ته په یو پرانیستي لیک ویل دي ولسمشر غني په دې وروستیو کې یو ځانګړي قومي کړې د حاکمیت په خاطر په نورو تحمیل کړې ده. په دې لیک راغلی دي چې ښاغلی غني د سولې پروسې تر نوم لاندې هڅه کړې چې په ډېرو سیمو کې د وسلوالو مخالف پینو نفوس ته زمینه برابر کړی. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی د مرستیالې په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. له دې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي حکومت په شمال کې د وروستیو راپورته شویو فشارونو د کمولو لپاره د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو پروګرام لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در قسمت برگشتن
آقای جنرال دوستم د بهتر اتک پاړه حکومت هڅه کوي چې څو وکړي تر څو هغه ولست په شمال کې په اعتراضونو لاس پورې کړي غلې کړي، خو لاغه ورسته به جنرال دوستم بیا تر فشار لاندې وي. خو ځین نور تاغیل ډلې د افغان ولست د بیداری د ګوند رئیس او د سیاسي ګوندونو کور په دی باور دی چې ورسته هڅه پراتلونکو انتخاباتو کې د جنرال دوستم د نفوذ څخه د استفادې په خاطر دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د حکومت لخوا دغه کمیسیون ته د نویو کمیشنرانو نه معرفي کول د دوی چارې ځنډنې کړې دي. وصل وصال راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نویو کمیشنرانو د نه معرفي کېدو له امله خپلې چارې ټکنۍ بولي، وایي چې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په وړاندې د ټولو ننګونو مسؤل ولسمشر ماڼۍ ده. د دغه کمیسیون یو کمیشنر بصیر فایز وایي د انتخاباتو د قانون له مخې شکایتونو ته د رسیدنې لومړۍ مرحله باید د ولایتي کمیشنرانو لخوا وشي چې د حکومت لخوا د کمیشنرانو د نه معرفي کېدو له امله دغه شکایتونه اوس مرکز ته لیږل شوي چې د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ما به 40 کلن مواجه هستیم.
دی وای موږ له یو لوی ننګونې سره مخ یو. له بده مرغه چې موږ شکایتونو ته د رسیدنې لومړی مرحله په عادي توګه پر مخ نه شوړلې. د کابل ولایتونو نه ټول شکایتونه مرکز ته رسیدلې. له وخت نه شاته پاتې کېدل موږ له ستونزو سره مخ کړیو. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت د کمیسیون غوښتنو ته په درناوي د دوی له خپلواکۍ نه ملاتړ وکړي. د مهالویش له مخې پکار ده چې انتخاباتي شکایتونو ته د روان کال د زمري میاشتې تر 12 منټې پورې رسیدنه وشي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کمیشنرانو په پیژندلو کې ځنډ تر ټاکلې نیټې پورې ټولو انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه ناشونی کوي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا 50 ورځې کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو د 102 تنو نومند کمیشنرانو نوملړ ولسمشر مڼې ته لیږل شوی دی او د ولسمشر پر میز پروت دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دغو کسانو په ټاکنه کې ټول معیارونه په پام کې نیولي. خو د دوی په خبره دا چې حکومت په دغې کړنې سره غواړي څه په اثبات ورسوي روښانه نه دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 600 شکایتونه له ولایتونو نه دغه کمیسیون ته د ارزونې لپاره رسیدلي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې دوی د ولسمشر راتګ ته په تمه دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیشنرانو د معرفي کولو په برخه کې د حکومت او کمیسیون ترمنځ د نظر اختلاف د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر او ټاکنو پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ستونزه دا ده چې حسینه د خپلوۍ او سلیقوي چلند له مخې غیر مسلکي کسان وګمارل شي څو د ځینو کسانو په ګټه کار وکړي چې دغه چاره به د قانون ماتونې پرته بل څه نه وي. تر دې مهاله موږ وینو چې څو ځلې د انتخاباتو مهالویش شاته شوی. زه ډېر ډاډه نه یم چې موږ به وتوانېږو چې د مهالویش سره سم دغه بهیر مخته یوسو. ښاغلی مل وایي د کمیشنرانو د معرفي کولو په برخه کې ځنډ خلکو ته داسې پوښتنې پیدا کړي چې سینا داسې کسان د کمیشنرانو په توګه وګمارل شي چې د ځانګړو کړیو افرادو په ګټه وي. نوموړی ټینګار کوي چې که انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره بې پرې او مسلکي کسان ونه ګمارل شي، ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور کم شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د طالبانو د جګړې په اړه د دینی عالمانو د بحث له پیل راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نویو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلی چې دغه کسان د سې شنبې په ورځ د سختریزو په دوو جلا حملو کې هغه مهال وژل شول چې دینی عالمان د طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه د خبرو لپاره په سعودي عربستان کې راټول شوي دي. د کنفرانس په دوهمه او وروستۍ ورځ په سعودي عربستان کې له 30 زیاتو هیوادونو دینی عالمانو اوه مادې لرونکې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې ناروا او حرام وبلل سوې. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو عاملین په دوزخ محکوم دي. په دې اعلامیه کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتل سوي چې له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په داسې حال کې وسوه چې په تیرو 2 ورځو کې افغان چارواکو له طالبانو سره مذاکراتو ته دوامداره خوشبیني څرګنده کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د تیریزا مې هغه اعلان ته کتلی چې وایي برتانیا به افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. دې وویل چې 440 اضافي برطانوي سرتیري به افغانستان ته ولیږي چې د طالبانو او داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي دا سرتیري به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو مخکې ولیږل سي. دا انتخابات چې د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي د ورځپاڼې په وینا د داسې هیواد لپاره چې له 40 کلونو راهیسې پکښې جګړه روانه ده د ډیموکراسۍ لپاره مهمه ازموینه. او ریلیف ویب خبرونه په هرات ولایت کې د بیوزلو کسانو لپاره د مرستې رسولو مرکزونو په اړه لیکل دي. خبرونه د سیمه ایز پراختیا د شورا رئیس محمد عیسی قوله لیکي چې د زرګران په سیمه کې په یو مرکز کې غنم، وریج، قالین او داس نور توکي راټولوي. عیسی زیاته کړي چې ورسته دا توکي هغو کسانو ته ویشي چې تر ټولو زیات بیوزلي وي.
د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي چې د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون له منځه وړل د ملي ګټو خلاف عمل دی. دا خبره د دې کمیسیون رئیس کړې ده. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي د یو افغاني شرکت لخوا د هرات ولایت د غوریانو په ولسوالۍ کې د رسوبي مالګې د کان کیندل د خلکو خصوصي سکتور او دولت په ګټه و. د دغه کمیسیون رئیس محی الدین مهدی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کانونو د کیندلو په اړه د کمیسیون د ارزولو له مخې وویل د دغه کان د کیندلو د شوي تړون له منځه وړل د قانون خلاف عمل دی. ښاغلي مهدی وویل دا د پوښتنې وړ ده چې ولسی جرګه باید پوه شي چې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کیندلو تړون ولې له یو افغاني شرکت سره وشو او کله چې داوطلب شرکت په دغه کان کې شاوخوا شپږ میاشتې کار وکړ د تړون له منځه وړل یې څه معنا لري.
دلیل فسخ قرارداد معدن نمک هرات چی بوده؟ در حالی که
ده وویل د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون د له منځه وړلو دلیل څه و؟ حال دا چې دغه کان یو رسوبي کان دی او نشي کېدی د جمهور رئیس په یو شفاهي امر دی دغه تړون فسخ شي. ښاغلي مهدي وویل کانونه د افغانستان تر ځمکې لاندې ستره پانګه ده چې په کیندلو سره له یوې خوا د حکومت اقتصاد وده کوي او له بلې خوا پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینې برابرېږي. د حکومت د چارواکو د معلوماتو له مخې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کان کیندلو د تړون له منځه وړل یوازینی اقدام نه دی، بلکې پخوا تر دې هم ځینې پخواني تړونونه چې د پانګې اندازه یې لږه وه د افغانستان د اقتصادي شورا لخوا بیا ځلي ارزول شوي او تړونونه یې له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کان د کیندلو تړون یو وړوکی تړون و او حکومت چمتو دی چې دغه افغاني شرکت ته په نورو برخو کې د فعالیت زمینې برابرې کړي.
زمونږ د دې بررسیو په نتیجه کې دا جوته شوې ده چې هغه سیمه کې مونږه قیمتي منرالونه لرو، قیمتي فلزات لرو چې د هغې نه مونږه کولی شو په ډېره ستره کچه اقتصادي ګټه ترلاسه کړو. په همدې اساس د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ قرارداد فسخه شو او مونږ کولی شو د دې شرکت برخه کې چې کومه سرمایه ګذاري کړې د کانونو د قانون په اساس باندې د هغوی سره لازم مرستې وکړي، هغوی هغه جبران خساره حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې د نفت او ګازو د کیندلو چارې چې تړونونه له ځینو معتبرو بهرنیو کمپنیو سره شوي وو په ټپه ولاړې دي. سربیره پر دې همدا اوس د افغانستان ډیری کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کېږي او مواد په قاچاقي توګه له د وزي. د قانونو په برخه کې د همدغو ګډوډیو له امله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد د لویو کانونو د کیندلو تړونونه د یو وخت لپاره ځنډولی دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
او سمه یو بهرنی مسأله څیرو د ناتو د غړو هیوادونو د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکړ او هغه امنیت ته زیان رسوونکي وبلل. تفصیل له اسمت سروان ناوړی.
د ناتو غړو د پوځي لګښتونو ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره کلک ژمنه وکړه. د تړون د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکاو او ویل چې د روسیې اقداماتو د اروپا او نورو سیمو امنیت کم کړی دی. د ناتو د مشرانو د غونډې په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، یو وار بیا د ناتو د منشور د پنځمې مادې په اړه د دې تړون پر دریځ ټینګار وشو چې پر اساس یې د تړون پر هر غړي حمله د ناتو پر ټولو غړیو حمله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوا یې د ناتو پر همدې مادې شک څرګند کړی و، د تیر کال په جون میاشت کې وویل دې مادې ته بشپړ ژمن دی. ترامپ د سهارنۍ په مهال د جرمني پر صدر اعظم انتقادونه وکړل. ویل جرمني د روسیې له لوري کنټرولیږي او د روسیې په اسارت کې دی. د انګیلا مرکل سره په کتنه کې بیا وویل موږ د پوځي لګښتونو او سوداګري مسئلو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ له صدر اعظم انګیلا مرکل او جرمني سره خورا ښې اړیکې لرو. د ناتو د مشرانو د غونډې په اعلامیه کې له دې تړون سره د مقدونیا د یو ځای کېدو لپاره د هیواد ته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړی شوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل شو. یونان له ډیرو کلونو راهیسې د مقدونیا له رسمي نوم سره مخالف و، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم مقدونیا نومیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا ازادي راډیو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. اوس اسمت سروان د یو ډول نوې بوټونو د جوړېدو په اړه معلومات راکوي.
ایزی جت هوایی شرکت داسې بوټونه وړاندې کړي چې د موبایل ټلیفون له جی پی ایس یا نیویګیټر سره وصلی شي او بې له دې چې د موبایل د صفحې یا سکرین کتلو ته اړتیا پیدا شي په نابلده ځایونو کې لارې پرې موندل کېدای شي. د یهو ویبپاڼې د راپور له مخې دا ځیرک یا سمارت بوټونه د لارې د ښودلو لپاره د ګرځېدو په وخت خوځي. دا بوټونه د دې لپاره جوړ شوي چې په نابلده ښارونو کې له مسافرو سره د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. له دې بوټونو څخه کار اخیستونکي د پروګرام له مخې خپل لوری ټاکي او د جی پی ایس په وسیله یې مومي. پروګرام بیا مسیر په موبایل ټلیفون کې ټاکل کیږي خو وروسته د موبایل لیدو ته اړتیا نشته. د موبایل خاوند د تک په محل موبایل په جیب کې ایښودی شي او بوټونه په خپله د ده د پښې د خوځېدو په وسیله خپل خاوند ته لاره ورشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې دا همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره وکتل. سعودی عربستان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانیستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړ. د تړون حاضر د په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته تللی پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د آذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل سوی و د کابل په یو هوټل کې مړ موندل سوی دی. ناټو مخدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبري پیل کړي. او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د وی بی پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندی شنډ کړ. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې اوس ورزو هلمند ته د هلمند مدني فعالانو د ولسمشر په امر د غیر مسؤولو وسلوالو او زورواکو د نیولو ملاتړ وکړ. دوی چې د لاریون په شکل لار او کوڅو ته راوتلي ول ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند په شمول د ټولو هغو ولایتونو غیر مسؤول او زورواکي کسان بندیان کړي چې عام ولس ځوروي. تفصیل د الیاس دای په رالېږلي راپور کې.
یو دکان پرانستل سوی دی. پولیس د لسمی او زی سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. د ځینسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغو پوستو ته تلل خطرناک دی چې په لومړۍ کرښه کې دي. د لشکرګاه شهر د سلګونو اوسیدونکو په شمول ګڼ شمیر مدني فعالین راوتلي دي او د ولسمشر د دې وروستي د رستاینه کوي چې له مخې هغه زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیول کیږي چې په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او د عامو خلکو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نظر محمد رودي او یو بل مدني فعال عبدالولي پتیال ویل دا لړۍ د تر هلمند پورې هم را ورسیږي.
دا چې ولسمشر په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې هغه زورواکان نیولې دي چې هغوی د تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو په سر او مال باندې لوبې کولې، موږ یې د دې کړنو ملاتړ کوو. کمی چې د سولې په اړه کړي، کم چې د خاینانو په نیولو کې کړي دي چې خاینان د ورځ تر بلې خاینان مخ پر کېدو دي او دی نیسي، نو په دې مقابل کې ځینې خلک راغلي دي د خاینانو طرفداران. موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې نور خپل کورو ته ولاړ شي، د دې خاینانو طرفداري مه کوئ.
د هلمند ولس او مدني فعالین په داسې حال کې د ولس مشر او د ملي وحدت د حکومت وروستۍ درستای چې د هیواد په شمال کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې د یوه محلي زورواکي د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه روان دي. د لشکرګاه لاریون کوونکو په هیواد کې ځینې وروستۍ ناخوالې د همدې محلي زورواکو او یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو سره تړلې وبللې او د حکومت نه د دوی په وړاندې د کلک دریځ غوښتنه وکړه.
موږ د دغه رئیس صاحب جمهور ملاتړ کوو، دغه زورواکان دا که وزیري دا که وکیلي دا که د پارلمان وکیلي دا که د ولایتي شورا وکیلي دا که په هر پوست کې دغه خاینین دي نورم تر دغه ستوني را ونیسي، او زموږ د ولسونو همدغه غوښتنه ده.
د ولسمشر څخه غواړو چې نور دغسې زورواکي چې په ولایاتو کې دي په ولسوالیو کې دي دا باید ونیول سي، او دا چې دي د دې نظام د پرمختګ خنډ دي او د سولې خنډ دي.
دغه د افغانستان جنگ بدبختي که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي، لامل یې همدغه زورواکي دي. کله چې موږ د غصب د دغه بدبختۍ د زورواکۍ د دې مخه ونه نیسو، موږ هېڅکله افغانستان په خپلو پښو نه شو درېدلی، د بل د احتیاج او محتاج نه شو خلاصېدلی.
د ځینو راپورونو له مخې تر طالبانو او یو شمېر وسلوالو ډلو وروسته چې د حکومت په ضد جنګېږي، تر ټولو ډېر تهدید د غیر مسؤولو وسلوالو او محلي زورمندانو لخوا موجود دی. ان کله کله د عمل منفیه پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي او یا حد یا کل په لوړه پیمانه د غونه باج اخلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یوه قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام علمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب، ښه راغلاست.
مننه، خیر اوسئ.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په یوه قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړئ. خوښ بسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ویل وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسي؟ د قرینې په دې قرینې په شتون یوازیتوب سره نسی کولای چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولای چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای سي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکي. دا یو موضوع. دویم، په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور دی پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای سي چې دوسیه لا کله لاړه محکمې ته، نو محکمه به په قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جمعوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کولی سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا یې د اثبات د تور ورباندې د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15مه ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډېره مننه. چې د یوې قضیې د څېړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کومو دلایلو ته اولویت ورکول کېږي؟
مخکینۍ اشارې ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د څارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کېږي او دوسیه هلته لیږل کېږي، تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قیس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه بتیروي، بیا به ګوري چې په دغه دلاله کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلفو او متعددو قرائن و دراین و دلائل و قاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه مسارندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارتل محکمه نگوخت ده، محکمه محترم با اغیط تسکی حکم صادره. او که چیر تا قاضی سر ابتدا ثابت تسوله خلال دی نظر اغدا کتل دی دوسیه که بلاخره دا ارتل جواد تسوله چیاره دغه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ضرورت لري چې باید دغه الزام یا نفیسی او یا هم دوسی ته په خلا و نواقص باندې قرار ورکړي چې دغه موارد خیمات اوس ته برجسته کسارم وسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډېره مننه سیرت صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، ستاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا داسې پېښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجه شوي؟
او د ښه سوال مکی زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه خاصتا سارندوالۍ او پولیس ما د آواز واوري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې د ده په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوی حکم نشي صادرولی، ځکه مونږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مغرور ته قوي وي، او نسی کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قایس محترم قوي حکم صادر کړي. بله، دا پیش استه ما چې اشاره وکړله په میاشتو خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا و نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دی دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کړي سارندوال صاحب ته، او سارمان صاحب د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پر رڼا کې هغه ته جزا وغواړي.
ډېره مننه. قدر منو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې سمو پزماګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او بند نرو مرد حکومت خواهش نرو چیز مرد او بو بند بس
کلیسی. آزادی راژیو 1226 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا.
قدرمنو قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب یو قضیه د نیمګړو دلایلو لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رتکېدلای سي
ډېر ښه سوال د تجارب په اساس باندې دوسیه چې کله لستر محکمې نه ما تحت محکمې خلا او نواقص باندې دوسیه مستردی دوه ځلې عین محکمه چې اغاز صلاح د پر رسیدګي د استارد حکم کې دو ځله قرار خلا د نواقص سره د رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت د عدم موجودیت د اثبات د دلال د قوي د سرندول له طرفه ونه توانېده چې دوسیه کې او دوسیه په محکمه کې ډېر التوا نسی پیدا کولای نو مقاضي مکلف په دې باندې چې یا په خلا او نواقص او یا نه اثبات اصدار د حکم یا به هغه تناسب د جرم مجازات او یا به په تیر باندې به حبس کافی گنی حکم وکي ولی بالاخره اخیری مرحله مرحله د ستر محکمه ده. ستر محکمه د دوو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمه هم جوارته یعنی هم ساعته چې کم ولایت کې کم پیخه منځته راځي او بالاخره قرار ورکوي نو محکمه ستر محکمه به بیا د دغه همجوار همسایه محکمې ته تفویض صلاحیت به ورکوي او رسیدګي د قضیې بول
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنای ته چې زیارت په زیارت ګرځي تا نه لومړی په زیارت مای خلاصونه قدرمنو دوستانو آیا کله زیارت ته تللی یاست
زیارت خو څو ځلې زه تللې یم د نوروز ما همزولو نجونو سره چې کله کلي ته ځو نو خامخا یو ځلې ځو
خلک د کومو مقاصدو لپاره زیارت ته مخه کوي
په ځان نه پوهېږم چکر را باندې راځي چپه کېږم لوش کېږم دلته راوړم دعا ته نه مرې چکر را باندې راځي
د اسلام دین یې په حق له سوای
ځنی عام اورځی دی چې خزی را ټولیږي په زیارت کې چې پیغمبر علی السلام په دې باندې منع کړی دا او د دې خزو باندې لعنت ویل دی
نن زیارت ته د تللو په تاریخ دودونو او دا چې په اسلام کې دا مسله څنګه ده خبرې کوو په پیل کې به ووري چې یو شمېر خلک له سو وخت را په دې خوا زیارتونو ته ځي هل تا کومې غوښتنې کوي د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل بساره درته وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو هغه کسان چې په افغاني ټولنه کې ژوند کوي نو له دې خبره خامخا خبر وي چې د خلک زیارت ته ډېره عقیده لري لوی درنوي کوي او په ځنګړو ورځو ورسي ځینې کسان کله چې ډېر نتوان شي نو د ځان د تلقین لپاره زیارت ته ورسي او د ستونزې حل غواړي ځکه چې زیارت له سپېڅلو ځایونو څخه ګڼي هغه څوک چې لوی ولي وي عالم وي پیر وي په ټولنه کې ښه او نیک انسان تیر شوی وي له مرګ وروسته یې په قبر خلک راټولېږي او زیارت یې کوي که تاریخ ته سر ورخ کار کړو نو پیړی پیړی وړاندې هم د زیارت خبرې شوي. ناروغان، مینان او په سخت مشکل کې ګیر کسان زیارت ته تللي او هلته یې خدای ته سوال کړی دی. د زیارت کولو د دود او تاریخ په هکله د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد سید هاشم امین داسې وایي.
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت نمخ کې هم خلکو زیارتونو ته او دغه شرکی مسائل ډیر زیات، ځکه شرک په ټولنه کې عام و. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث په پیغمبرۍ شو او صحابه بیا د زیارتونو ته د تګ نه په دې خاطر منع کړل چې هغه پخوانی شرکی اعمال چې کوم و هغه د منځه لاړ شي. د وخت داسې راغی چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته اجازه ورکړه، وی ویل چې تاسو وس کولی شئ چې زیارتونو ته لاړ شئ، او په ډیر صراحت سره یې ویل چې د مسلم شریف او روایت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل چې تاسو مخکې ما د قبرونو د زیارت څخه منع کړی وای او د دین وروسته تاسو زیارت وکوي، ځکه چې دا تاسو ته اخرت در پیادی، د اخرت در پیادولو او د مرګ در پیادولو بهترینه وسیله ده.
زیارتونه هم توپیر لري، څومره چې یو څوک لوی ولی وي، پیر او ښه انسان تیر شوی وي، په همغه اندازې زیارت مشهور وي، ښه نوم لري او له لرې لرې ځایونو نه خلک ورته راځي. زموږ همکار فرشته مرسل په کابل کې ځینو زیارتونو ته تللې، له خلکو سره غږېدلې او په پیل کې داسې ځوان او پلار سره خبرې کړې چې هلک مین دی خو سپین سره پلار فکر کوي چې ناروغ دی، نو ځکه یې په زیارتونو او ډاکټرانو ګرځوي.
احمد الدین
اوس دلته د زیارت تاسو راغلي د عاشقانو کنه؟
عاشقان عرفان.
عاشقان عرفان ته یو ولکم به سره ده، دلته د څه لپاره راغلي؟
خاص دې لپاره هم چې دا هلک زما مریض ده، دا مې راوستله کنه خدای دې هغه بس دا مریض ته لري شي. دعا دا ورته کوو نو څه
دا دعا کړي کور کې کړی وای څنګه بابا؟
کور خو هر ساعت کوو خو لیکن زیارت ته چې موجوده راشي و دغه شاید کنه دی دا سترګو په هغه باندې دا موږ په عقیده لرو.
دلته موږ سره د کاکا زوی هم ده چې د خپلو خبرو کې ویل مریض ده، لږ پس دي خاطر راسي. نوم دې راته وایي؟
سبحان الدین.
څه تکلیف لري ورور؟
په ځان نه پوهېږم، چکر را باندې راځي په چپه کېږم بوش کېږم.
اوس زیارت ته راغلی که نه؟ ته څنګه سولې؟ لږ کوم زره ښه سوې؟
لږ زره معلومات وشو که دا زړه درد مې لږ صحیح شوی. چکر را باندې راځي
څنګه؟ چکر در باندې راځي اوس؟ خوسا ولاړې
سر باندې چکر راځي
سر باندې مامي نه ته
وینه باندې چکر را باندې راځي.
کور کې بسی کېدلې؟ اوس دلته زیارت راغلی که نه؟ غواړي څه وکړي دلته؟ دعا وکړي.
دعا ته راغلی
زما په نوم په زیارتو باندې شرما بڑا
دلیوانی ارمان پورا شو. دلیوانی ارمان پورا شو. پلار ازی پکانو ولی زیارتونه. اوز د عاشقانو لزیارت څخه د عارفانو پلور ورزو. دا دواړه زیارتونه په وای ویلی کیدی. لری یو سپینګری ګورم چې په زیارت کې هیڅ قرآن شریف هم خپل مچوي او هم المسیانو ته ورکوي چې خولي کړی. یو وړاندې به ورشو. کاکا جان قرآن شریف دی مچو که کنه چه دی و ویلی بیاد سوال دی وکه؟
سوال نده شو کسی خدای من و روزی که اول کرزداری ما خدا لیده کرزداری می باس
دلتا تقریبا تا سرت چلور ما شما اندی کنه؟ دا چه مشکل لری چه تقریبا؟
زبا ند خدا خسی دیگه رینگه که زیل
زیل که
زیل که
تا نمرو توی خور که؟
نمرو زینتا
زینت دا غی کلی چه ما شما را داری چه کیگی؟
دل خورد.
دلته زیارت د څه لپاره راغلیه؟
زیارت د تیر په راغرو څنګه تارت
دعا وکي چاته؟
ته خدای.
خدای ته دعا کوي څه غواړي له خدای؟
د تا غوړ څنګه ته په لار روان
او دا انجلی د څه په کې ده کنه؟ دا ځیل کې زاری کور کې
هو زاری ورته کې زاری سي تر شه ورته نه چې ساتي زیر کوي.
د زیارت په بل خوا کې یو سپینسر میرمن علي وځوان سره د دعا پالت کده. له دې څخه به هم پوښتنه چې د کوم مراد د اصلولو لپاره دلته راغلي دي؟
کوم مشکلات زیات دي
مثلا
مریضي ده
مثال نور مشکلات نه دي کور دي ته مشکلات خل دي ته دعا کو زو خدای ته دعا خو خدای لپاره کو خسر دای واسطه
دا ځوان چې سره د دې زوی ده
خو دم زوی
که څنګه در سره راغی تر اوس که خپل ویل تر زلار سو
دوه
دوه مال تر زلار سو واده مې رزيده لپاره مشرا شو دعا وکړه محمد عرفان
واده دې نسیده
واده نه خا یو مش پس نه خا واده دې
ال تراغ له دې واده لپاره څه سوال کې
دعا مې کول شه به خدای دې په رامي او په عزت او په رامي دا کار
زون کې جار جنجال نی
دا جار جنجال یو دې دعا کوم چې خدای دې په خاني ګناګانو بخي دې نه پس نو
ګناونه کوم څنګه والی خپل کوژنه دې را نو واستلا اجازه نه لري که څنګه
هغه کاناډا کې دلته نه دی
د زیارت په خوا کې یو سپینګیری سړی چې سپین کلی پتاندې وګدګیر لري تسبیح بلاس کې دی په ډیره د سه خاموش فضا کې ناس دی وړاندې باور سو او پښتنه باور نو کو چې دای دلته څه کار کوي لومړی تاسو خپل نوم راته وایې
زما نوم محمد نسیم ده د لوګر دی ولایت یم دلته په هستی متولی کار کوم زه خپل دلته دغه زیارت په کاری صفایي کوم اول دغه زیارت ساتنه دلته سي کارا او غیر مشروع کارونه
دخلت راځي له بوټو سره خبره راځي زیارت
نه له بوټو سره زنه پرېږدم بوټو نه کوس کاږي په دا اویلې کې بوټو نه کوي درخې
زنه کسانو بیا له زیارت څخه د ځان لپاره عایداتي منبع جوړ کړي وای زه د فلاني بابا له کورنۍ څخه يم ځان د زیارت وارث کړي کوم کسان چې زیارت ته ځي هلته یو څه پیسې د خیرات په نوم چوي بیا د پیسې دوی اخلي د خوانې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزه طيب لومړی او جالبه کیسه کوي بیا په همدې حق لا غږیږي
زمنګ په کلی کې با یو سړی و هغه ته به چې ویل چې تا دې خدای و هي چې تا به دغه کار نه کړې غوي و مې دی و هي بیا به چې ورته چې تا دې رسول الله صلی الله علیه وسلم و هي چې دا کار به تا نه کړې غوي و مې دی وې قران به دې ورته خو جوړته و چې تا دې دور بابا و هي چې دا کار دې نه کړو الهه توبه و باسا په دور بابا مې ونه وې زمنګ استاد د تصوف سای تقنو حق کا خیل نو موږ ته درس راکاو د زیارتو په اړه کې موږ نه پښتنه وکړه چې تاسو دا کاکا سه زیارت منه کنه ما ورته استاد زه خو نه منم تی منه کنه وای زه خو منم مالته په څه منه وای دې په دې منم چې زه د کاکا سه په مسیالو کې راځم چې کله د دوی د کال دغه پیسې را جمع کیږي په دغه د کاکا سه په اولادي تقسیمېږي او زما 400 روپۍ حق رسیږي ما ورته لږه استاد 500 روپۍ مونږ تراکو مونږ به اندسر مونږ بیا درته ویل چې دا او تاسو ته نه درکول کیږي دا خو د پکورنۍ تقسیمېږي
درنو دوستانو په زیارتونو کې بیا کله نه کله بدی پیخي هم رامنځته کیږي د بیلګې په ډول سو کله وړاندې د شاید شمشیره په زیارت کې د فرخوندې په نوم ځوان انجلۍ د خلکو لخوا په دې ګناه وژل شو چې ویلې قران شریف ته یې سپکاوی کړی حال دا چې نوموړی په یاد زیارت کې مولا له تعویز ورکولو څخه منع کاوه په هر صورت راګرځو خپلې موضوع ته دا چې د اسلام په دین کې زیارت ته تلل څنګه دي زموږ همکارې فرشته مرسل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي برخې له استاد سید هاشم امین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راپولو
ځینې کسان چې کله زیارت ته ځي نو هلته یو څه غواړي که نه مشکل لري هماغه مشکل هلته له زیارت نه غواړي یا دا ده چې ځینې کسان د زیارت خاوره راوړي خوري یا هم هغه ټوټه اخلي د زیارت په خپل سر یې وهي یا داسې نور کارونه او ځینې کسان بیا هلته شام لګوي که نه په دې اړه معلومات راکړي.
د زیارت په محل باندې ځینی ناروا کارونه دي او بدعات او چمه نه دي. مثلا یو دغه چراغ بلول چې په هغه باندې پیغمبر علی السلام لعنت ویل دي په خلکو، یا صادر غوړول په زیارتونو باندې په خلیه چې هغه د سری حدیث سره مخالف ده. همدارنګه د مړي په نوم باندې نظر منل چې بل د مطلق حرام ده. بحر الرایق په دې باندې بحث کړي دي، نظر چې ده تبرک ګڼل د زیارت د پاره، یا د هغه تقسیمول او خوړل دا ټول منه دي. په زیارتونو کې ساز او سرود ځینی خلک دسی هغه کوي کنه، ساز او سرود غږی چې دا منه ده او د حدیث سره صریح مخالفت کې راځي. ځینی عام ورځی دي چې خزی راټولېږي په زیارت کې چې پیغمبر علی السلام په دې باندې منه کړی ده او د دې خزو باندې لعنت ویل دي چې په هغه خاص ورځو راټولېږي او ځینی خاص مراسم ترسره کوي په زیارتونو کې. نو په دې خاطر باندې اسلام د دې شی په مخالفت کې راغلی دی او منه کړی دي. زیارت تتلل په آداب باندې ستونزه نه لري، خو هلته سجدې کول د هغې نه چې غوښتل کبیره ګناه ده، او که قصدن یو څوک هغلته قبر ته سجده وکړي دا کفر دی. بیخي د راز و نیاز دربار معلوم دی.
ځینې زیارتونه په یو شمېر ولایتو کې موږ لرو چې هغه خاص یوې ستونزې ته د خلکو لخوا ځانګړې سوي. البته مثلا یو زیارت ته چې هلته کوم څوک لږ عصبي مشکل ولري هلته یې بیایي بیایي بندي کوي. داسې زیارت ما اورېدلی، خاورې ورکوي، دا مسایل په دې هکله څه وایي؟
ما لیدلی، زه خپله ورغلی وم، دا د میالي صاحب په نوم باندې یو زیارت دی. هلته چې ورغلو کوټې وړې وړې جوړې کړې وې، واقع څوک چې رواني تکلیفونه لري. دلته زموږ سره استاد شرف الدین عظیمی هم بولې او ما وی راځه چې ټوکې مور سره کولې، ما اسلام علي ځان دلته بستر دي، ما دلته کینه چې لاړ شي تاسو ګور به زنجیرونه باندې خلک تړل شي. نو بل اخر هغه ډیر ناروا برخورد دی انساني کرامت سره، د انسان سره چې په زنجیر باندې یو کس په شکل باندې تړي. نو الله جل جلاله سره شرک کول درست نه دي، دا مطلق شرک دی. چیرته موږ مثلا د عقیده ولرو چې دا امراض فلانه زیارت خکې او شفا ورکونکي الله جل جلاله، د انسان صرف وسایل جوړي او وسایل دا طبي وسایل دي، لکه ته عملا یو شیخ خوري او هغه ما تحت الاسباب خبرې دي، د سبب او د وسیله به ته جوړې تر څو الله تعالی شفا درکړي.
دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.